درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسئلو له پاکستاني چارواکو سره وشخیږي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همژغۍ د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ییزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبري وکړي. د کیف په جنوب لویدیځ کې د واسیل کیف ښاروالي وای روسي ځواکونو پر دغه ښارګي توغندوی بریدونه کړي چې په نتیجه کې د تیلو یو ترمینل اور اخیستی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ښاروالي ناتالیا بالاسینوویچ وویل دښمن غواړي چې د دوی هرڅه ویجاړ کړي. په خواله رسنیو کې په خبرو شویو عکسونو او ویډیوګانو کې د اور هغه لنبې لیدل کېږي چې د شپې په تیاره کې اسمان ته پورته کیږي. اوکراین وایي چې روسي پوځیانو د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف کې د غازو یو پایپ لاین په بمونو البوسولای دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته نوري وسلې ورکړي. ښاغلی بایدن دا غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې کړې ده. اوکراین د روسیا الوتکو په وړاندې د سټینګر توغندوی او د غراس د جاولین ټانک زد راکټونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې یو نیم لک اوکراینیان گاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګرانډي پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپای اتحادیا او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حمله په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لوبړنۍ روسي چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندیدو لپاره شخ پورته کوي. همدارس د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دی په دې کې شکل لري چې په اوکراین کې د روسي پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کارو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوکرين جګړه یو نه دی پړاو تننه وتی او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکرين ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې يرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی چې اوکرين ته به د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکړي. د موضوع تفصيل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټینګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپل وړتیا لوړ کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک زد لسګونه دستګاوې د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دند لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پوځ پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جرمني د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. لدی مخکې د پولند صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو لدی کبله انتقاد وکړ چې د پوینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد یې داسې ملامتونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتک ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همدارس هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف لغښتنې سره سم به اوکراین ته دافې هوا او د ټانک زد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو زد سټینګر توغندي او د پانسر فاست یا اوسپنیز سوک په نوم د ټانک زد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیری لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرو سوو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانې سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي منظمه روزنه نه ده لیدلې. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د کور ته هم طالبان د تلاشۍ لپاره ورغلي و د نومنه خودلو په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ ډېر ویریدلي ځکه په خبره د طالبانو د تلاشۍ روانه طریقه ویرونکې ده.
طالبان راغلي کور ټول تلاشي کړ، بچان ډېر داسي وو، یو ځای پرې نه خود کورې تیټ پرک.
خو د دې خر یو شمېر اوسیدونکي بیا دا تصفیوي عملیات په خپل نسی وای خایلې دي سره په امنیت کې لا خو ولای راسي. د کابل ښار د نه هم امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمه یو اوسیدونکي چې دا نوغړی په دې راپور کې نو مخکستل سي ازادي رادیو ته وویل
پرون تقریبا لسنیم بجې وی دوی راغلو کوری خته لاشي کړ غوښته رانه بخنه غوښتل کلی کې و لاغوي سره مثلا کده تیر نظام یا بوتان پاتیو یا کورتیګان پاتوي یا کومي وسلی وی نو هغه لزان سره یوړل.
طالبانو د تلاشي دوه ورځې مخکې پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه په خبره دا تسویمی عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د عملیات د مشخصو خلکو سره په ښار کې اشوب او غلا او اختطاف او نور جرائم تر سره کوي. دغه په ضد دي نور عام خلکو په دې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په وروستیو کې راخلاص سي او بیا اشوب کې لاس لري، په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بلې خوا د ننګرهار امنیه قومندانی وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبرې له 8 M14 امریکایي توپکو سره یو ځای نیولی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانی ویندوی عبدالبصیر زابلی ازادي رادیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وي او غوښتل یې چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانی مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولی. مشتل چې اتمیله یم 16 ساله پاکستان هیواد ته قرچاق چې د مجاهدینو له خواسخه کشف او ونیول شو.
پاکستان ته لدی مخکې هم له افغانستان د M14 امریکایي توپکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوی وو، خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په سړو سیمو کې له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې له مخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تللی شي، خو د نجونو او هلکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. دا اعلامیه چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي نجونې به سهار مهال او هلکان به له غرمې وروسته زده کړو ته حاضري شي.
حسیب الله احمد زید د کابل پوهنتون د پالیسۍ او عامه اړیکو پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په برید کې ټپي شو. احمد زید یو کال تیر دی وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لار د تلو پر مهال ستونزه لري، ته پوهنتون بیا پرانستل کې دوه تخوخ دی.
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه ما سیاسي کوي او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي تر څو محصلین په یو آرام او امن فضا کې درسونه مختوي سي.
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن لشپګ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی، خو اوس ل خپلو نارینه ټولګي والو سره ل څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوخه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو، خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته تراغلون جنو شمیر ډیر کم
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډېرې کمې او محدودې دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولانو ویلي وو د کب په اومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس به چې د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. په افغانستان کې لوړې زده کړې په تېرو دوو کلونو کې د کورونا وبا، نامنۍ او د طالبانو د بیازلي واکمنېدو له امله له خنډو ځان سره مخ شوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو. د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړي او خپل تاثرات یې بیان کړي دي. د هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي:
زما د هنر ابتدا د ګل زمان استاد د همکاري او د دې په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودي. زما ټول کمپوزونه، زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد ګل زمان د برکت دی، د هغوی طرزونه دي.
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. آریانا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپلو ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه.
خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندان لنیکا مرغزه هم له هغو هنرمندانو یم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لاس کمپوزونه دوه کاله مخکې راته ډالۍ کړل او ما ته دا نیکمرغي را په برخه ده چې پر یو ستیج له هغه سره یو ځای کنسرت ورکړم. ما چې دا سندرې ویلې را سره کیناست او هارمونیه یې راته وغږوله.
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړه چې استاد ګل زمان دې ته ورکړې وه.
دا سندره زمزمه کړه، خو ډیر ډاډه نه و چې دا سندره ما ته راکړي کنه. یو ډول زړه نازړه و. خیر، د دې سندرې یوه لنډه برخه زمزمه کوم، خو بشپړه یې په یوټیوب کې شته. د سندرې نوم دی
ګرانا دلبارا. مجبور دا خفه کېږي ولې زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي ولې او خفه کېږي ولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
داخل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه به په تورخم کې وشي.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږۍ د کمیټې را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشري به د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به یې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورځپاڼې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو د وختونو د زیاتولو د تاسیساتو د جوړولو مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتک او افغانستان ته د بشري مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یوه اونۍ مخکې پاکستاني رسنوي راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزي بانک د مالی وزارت ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په اصل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنم د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم پکې وو.